د ازادي رادیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. سیشن به د سلواغیا د لوی 12 د فبروري میاشتې لومړۍ نیټه د دې خبری مجلې مهم خبرونه ده. چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه د قطر له امیر سره په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. قطر تیر کال له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې مهم رول لوبولی و او لا هم د طالبانو سیاسي دفتر په دوحه کې فعال دی. کاناډا ویلي چې په بادغیس ولایت کې له زلزله ځپلو سره د 2 میلیون ډالرو په ارزښت مرسته کوي. دا خبره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری نن په ټویټر کې کړې ده. طالبان وایي دوی اونۍ مخکې په دې زلزله کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي وو. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډلې د نړیوال جام په سیالیو کې خپله نیمه پای لوبه د انګلستان په وړاندې پیل کړه. د لوبې په 6-8 انګلستان وګټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه. مسابقه د باران له کبله ځنډېدلې وه خو انګلستان اوس لوبه پیل کړې چې په دریو اورونو کې 3 منډې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن پر ټلیفوني خبرو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره څرګندونې کوي. دغه خبرې داسې مهال کې دي چې د اوکراین پر پوله د روسیې د څه باندې 100,000 سرتیرو د ځای پر ځای کېدو له کبله اندېښنې ولاړې سوې چې روسیا شي پر خپل دې ګاونډي هیواد برید وکړي خو مسکو دا تور نه مني. د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان د قزاقستان له چارواکو وغوښتل چې د شکنجې د ټولو ادعاګانو په باب څېړنې وکړي. دغه سازمان وایي په کار ده ټول هغه ناوړه چلندونه پای ته ورسول سي چې تېرې میاشت په قزاقستان کې د خونړیو ناکراریو پر مهال او تر هغه وروسته د فعالانو په وړاندې سوي دي او د روسیې تر 200 زیات روڼاندو چې د بشري حقونو مشهور فعالان هم پکې شامل دي له کرملین غوښتنه کړې چې د اوکراین په وړاندې غیر اخلاقي غیر مسؤولانه او جنایتکارانه جګړې د پیل مخه ونیسي. مخکې تر دې چې د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورسو د هوا حال سره اورو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګرید په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه منفي 2. هرات آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 11.4. کندهار آسمان برک د تودوخې لوړه درجه 11.6. مزار شریف آسمان وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 10.3. او جلال آباد آسمان نیمه وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 11.3.
لدی خبری چولګي هاخوا په دې خبری خبرونه کې ګڼ نور راپورونه هم اوریدل سي. قطر له طالبانو سره موافقه کړې چې اونۍ کې به دوه وری د کابل له نړیوال هوایي ډګره اړ کسان پالوتو کې ایستل کیږي. بل مرکه کې اوري چې قطر د افغانستان د سولې په موضوع کې څه رول ادا کولای شي.
کولای شي چې طالبان دې ته چمتو کړي چې د نړۍ ځینې شرایط ومني.
د آریانا نیوز ټلویزیونی شبکې د دوو خبریالانو نیول کېدو عکس العملونه پارولي.
انجمن آزاد
ژورنالیستان افغانستان ټولنه هڅه کوي د خپلو دغو مستکانو د نیول کېدو لامل معلوم او د خوشې کولو لپاره لازم اقدام وکړي.
د طالبانو حکومت د پاکستانی رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د پاکستانی طالبانو یو جګپړی قمندان افغانستان کې وژل شوی. تر شپږ نیمې بجو نور مسایل هم څېړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
شپږ بجې او 4 دقیقې سوي ورزو د خبری راپورونو برخه ته. قطر له طالبانو سره یوې موافقې ته رسیدلې چې له مخې به په اونۍ کې دوه وری د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه په چارتر الوتنو کې هغه کسان چې د ایستلو مستحق پیژندل کیږي له دې هېواده ایستل کیږي. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزیر واشنگټن ته په وروستي سفر کې له یوې رسنۍ سره په مرکه کې کړې ده. نوریاس نوري د مرکه لوستلې په سټوډیو کې د نور تفصیل راکوي.
د قطر د بهرنیو چارو د وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی له قوله ویل شوي چې له طالبانو سره د شوي موافقې پر اساس به د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه په چارتر الوتنو کې د خلکو د ایستلو پروسه بیرته پیلیږي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزیر له واشنگټن اکسیوس خبری ویب سایټ سره په مرکه کې کړې ده. د دغه موافقې لمخې به د قطر د هوایي شرکت لخوا په اونۍ کې دوه چارټر الوتنې ترسره کیږي او متحدو ایالاتونو او نور هیوادونو ته به اجازه ورکول کیږي چې خپل په زرګونو اتباع او نور له خطر سره مخامخ افغانان له افغانستان وباسي. د راپور لمخې د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی له اکسیوس رسنۍ سره دغه مرکه پرون دوشنبه له واشنگتن څخه د کتنې په مهال کړې ده. نوموړی واشنگتن ته په سفر کې د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سره چې پرون په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن سره وکتل ملګرتیا کوي. د قطر د حکومت یوې باوري سرچینې رویټرز ته د جنوري په 8مه ویلي و چې د قطر هوایي شرکت له شاوخوا دو میاشتو ځنډ وروسته ده له افغانستان د خلکو د رایستلو لپاره الوتنې پیل کړي دي. قطر دغه عملیات د تېرې دسمبر په لومړیو کې له طالبانو سره د اختلاف له امله چې کومو کسانو ته د اجازه ورکړل شي چې په دغو الوتنو کې له هېواده بهر ته ولېږدول شي درولې و. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له قوله اکسیوس خبری ویب سایټ ویلي چې په دې اړه چې په اونۍ کې یو ځل د اریانا افغان هوایي شرکت لخوا یوې الوتنې ته اجازه ورکړل شي خبری روانې وي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي و چې یوازې به هغو کسانو ته اجازه ورکړي چې له افغانستانه د وتلو لپاره قانوني اسناد ولري. قطر په تېره اګست میاشت کې د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د په لسګونو زره کسانو په ایستلو کې مهمه ونډه اخیستې. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم تېره شپه د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سره په سپینه ماڼۍ کې دغه موضوع راپورته کړه او د قطر د ښې همکارۍ ستاینه وکړه او دا هېواد د ناتو له غړیتوبه بهر د دې تړون یو مهم متحد وباله. دواړو مشرانو په دې کتنه کې د افغانستان پر روان وضعیت هم خبرې وکړې. په سپینه ماڼۍ کې د قطر له امیر سره د کتنې پر مهال ولسمشر جو بایدن وویل د افغانانو د ملاتړ لپاره به دواړه هېوادونه خپل ګډ کار ته دوام ورکړي. دغه راز د امریکا دفاع وزیر لوید استن هم د قطر له امیر سره پرون په واشنگتن کې وکتل او د افغانستان په اړه د همکارۍ په ګډون د سیمه ییزو امنیتي مسایلو په اړه ورسره خبرې وکړې. پینټاګون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال استن د قطر له امیر څخه په افغانستان کې د امریکا د دوامدار ملاتړ په خاطر مننه وکړه.
ډیره مننه نوریاس نوری له تاسو هم. ومردل چې قطر له طالبانو سره موافقه کړې چې اونۍ کې به دوه وری د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه اړ کسان په الوتکو کې ایستل کیږي. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو او قطر مشرانو پرون په افغانستان کې د خپلو ګډو همکاریو پر دوام خبرې وکړې. قطر په سیمه کې د امریکا له نږدې متحدانو ګڼل کیږي چې د طالبانو له حکومت سره همشي اړیکې لري. قطر د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د 13 میاشتنیو مذاکرو کوربتوب هم کړی او دا اوس غواړي چې له ترکیې سره یو ځای د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د فعالیت د تنظیم په چارو کې هم رول ولري. په بریتانیا کې ملمیش د ژورنالیست او لیکوال حنان حبیبزی څخه د امریکې په پیل کې پوښتنه کړې چې قطر د افغانستان په اړه د همکاري په هڅو کې څه رول ادا کولای شي.
کومو وګورو په تیرو کلونو کې قطر د یو دریمګړي هیواد په توګه وکولای سول چې نړیواله ټولنه د طالبان سره پخلا کړي او د دې شرایط یې رامنځته کړل چې دغه ډله تنظیم په توګه وپیژندل شي. همداراز قطر کولای شي چې نړۍ ته ضمانت ورکړي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې نړۍ قانع کړي او همداراز کولای شي چې طالبان دې ته چمتو کړي چې د نړۍ ځینې شرایط ومني. قطر همداراز کولای شي په سمه توګه د افغانستان د زیرمو د کارولو او افغانستان ته ګټې د رسولو په برخه کې مرسته وکړي. قطر د نړۍ په لسو وتلو شتمنو هیوادونو کې شامل دی او ښه اقتصادي کارپوهان لري. کولای شي د افغانستان د یو کان په بدل کې د ټول هیواد بیا رغونه په غاړه واخلي.
وروستیو کې د افغانستان په استازیتوب بیلابیل هیوادونه څرګندونه کوي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له خبرو ورانیولې تر قطر او امریکا پورې دا ډول یو وضعیت څه معنا ورکوي.
د دې لپاره چې نړۍ افغانستان نوی رژیم په رسمیت نه پیژني نو بهرني هیوادونه لکه پاکستان هڅه کوي چې مخکښ رول ولري او دغه حالات په خپل ګټه پای ته ورسوي. په دې کې د پاکستان سوګه کې دی او دا ده چې که په رسمیت ونه منل شي نو پاکستان به هڅه وکړي چې د نړیوالې ټولنې او افغانستان ترمنځ لوجستیکي رول ولوبوي او د نړیوالې مرستې کنټرول ترلاسه کړي. او که افغانستان نوی رژیم په رسمیت وپیژندل شي نو د دې مسلې نه هم پاکستان ګټه اخلي او په افغانستان به دا احسان اچوي چې دا موږ وو چې نړۍ سره مو ستاسې په رسمیت پیژندنه ممکنه کړه. نو د پاکستان ونډه هر وخت د خپلې کورنۍ اقتصادي او سیاسي ګټو لپاره ده.
ده. او یو بل مسله ستلای چې نن ورځ د افغانستان پر رسمیت نه پیژندنه په گاونډیو هیوادونو بد اغیز لري، لکه مهاجرت ډیریږي، په افغانستان کې بیوزلی او ناروغي ډیریږي، د افغانانو ناقانونه تګ راتګ گاونډیو هیوادونو ته ډیریږي. دې په نتیجه کې نو په دې حساب به هم گاونډي هیوادونه داسې غږونه پورته کوي د دې لپاره چې یوه حل لاره او په دوی باندې فشار کم شي. د امریکا او قطر رول چې دی له دې اخوا دی، امریکا د یو نړیوال زبرځواک په توګه د افغانستان له جغرافیایي موقعیت څخه اندېښنه لري. په افغانستان کې د امریکا د ګټو خوندیتوب په سیمه کې د امریکا د اغیز لپاره اړین دی. تاسو ولیدل کله چې امریکا له افغانستان خپل عسکر وباسل، روسیې د امریکا یو متحد اوکراین ته ګواښونه وکړل.
بریتانیا کې میشت ژورنالیست او لیکوال حنان حبیبزای و چې د افغانستان په مسأله کې د قطر او ګاونډیو هیوادونو د رول پر موضوع خبرې کولې. د امریکا د متحده ایالاتونو او قطر مشرانو پرون په افغانستان کې د خپلو ګډو همکاریو پر دوام خبرې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کرکټ د 900 کلنو کشرې لوبډلې د نړیوال جام سیالیو په نیمه پای لوبه کې د انګلستان له ټیم سره مسابقه پیل کړه. د لوبې په چا ټاس انګلستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. مسابقه د باران د ورېدو له کبله په ځنډ سره پیل سوه. انګلستان تر اوسه توانېدلې دی چې په 5 اوور کې 11 منډې وکړي او یو لوبغاړی تر دې شېبې پورې سوځېدلی دی. تاجکستان وی افغانستان یې دې هېواد ته د برېښنا د لېږد له پلوه 33 میلیونه ډالره پور وړی دی. د دې هېواد د انرژي او اوبو بندونو د چارو وزیر دولیر جمعه په دوشنبه کې یو کنفرانس ته دا خبره وکړه. ویل چې هېواد یې په 2021 کال کې د 55 میلیون ډالرو برېښنا افغانستان ته صادره کړې ده. تاجکستان چې د نورو هېوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، په تېره ډسمبر میاشت کې د افغانستان له برېښنا شرکت سره دې هېواد ته په روان 2022 کال کې د برېښنا د صادراتو یو تړون لاسلیک کړ. د طالبان حکومت د پاکستانی رسنیو هغه راپورونه چې ګواه کې د پاکستانی طالبانو یو جګپړی قمندان په افغانستان کې وژل سوی رد کړل. د طالبانو د ویان مرستیال ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان په خاورې کې د نورو هیوادونو اتباع نسته. جزئیات په دې راپور کې.
سره له دې چې پاکستانی رسنوی وخت نا وخت په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د وژل کېدو راپورونه ورکوي، خو دلته د طالبانو حکومت بیا دغه راپورونه ناسم بولي. د پاکستان اکسپرس تریبیون ورځپاڼې په یو تازه راپور کې نن سه شنبه خپور کړی. د یوې سرچینې له قوله لیکلي چې تېر ورځ دوشنبه په افغانستان کې د رفیع الله په نوم د پاکستانی طالبانو یو قومندان وژل شوی دی. که څه هم دغه ورځپاڼې د دغه قومندان د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویل دي چې رفیع الله په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو تر چتر لاندې په خپل منځي جګړه کې وژل شوی دی. هغوی چې د قدرت او شتمنۍ ترلاسه کولو لپاره جګړه کوي. خو په افغانستان کې د طالبانو د بیان مرستیال بلال کریمی بیا دا راپور ردوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
نه خیر، هېواد کې د هیڅ بل هېواد اتباع شتون نه لري او نه زموږ په هېواد کې چاته اجازه شته چې د نورو هېوادونو په فعالیت سره.
که څه هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې د دغه ډول وژنو راپورونه نه تاییدوي، خو میاشت وړاندې فرانس پریس خبری اژانس د یو لوړپوړي پاکستاني جنرال له قوله ولیکل چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پاکستاني طالبانو ویان محمد خراساني وژل شوی دی. دغه اژانس هغه مهال په خپل راپور کې لیکلی و چې د دې خبر له تایید سره دا به لکله چې د پاکستان د طالبانو د تحریک او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې. د دې ډلې تر ټولو جګپوړی چارواکی وی چې وژل کیږي. ازادي راډیو هم هغه محل په ننګرهار کې د محمد خراساني د وژلو د ادعا په اړه د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت پوښتلی و. ککله هم د دې قضیه په اړه رښتینی معلومات ترلاسه شي له رسنیو سره به یې شریک کړي، خو تر اوسه د طالبانو لخوا هیڅ کوم معلومات نه دي شریک شوي.
د آریانا نیوز ټلویزیوني شبکې د دوو خبریالانو نیول کېدو عکس العملونه پارولي.
د آریانا نیوز اقتصادي خبريال او پروډوسر اسلم حجاب او د سیاسي خبرونو د بیان وارث حسرت نیول کېدو غنی اندېخني او خبرګونونه راپارولي. د آریانا نیوز مشر شریف حسنیار د سټېشن په ورځ ازادي رادیو ته د خپلو دغه همکارانو د نیول کېدو په اړه وویل:
کله چې د طالبانو اړوند کسانو اسلم حجاب د آریانا نیوز د دروازې لمخه نیوي، په دې وخت کې وارث حسرت ورزي د خلکو څخه پوښتنه کوي چې دا چیرې بیاي. هغه کسان ورنه پوښتنه کوي چې ته هم خبريالې؟ دی وای هو، دی هم لزانه سره بیاي.
د دغه خبريالانو د نیول کېدو په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ پر ټویټر اندېښنه ښودلې او لیکلې دي. ملګري ملتونه پر طالبانو غږ کوي چې د آرینا نیوز د نیول سویو خبريالانو او د افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. موږ پر طالبانو غږ کوو چې د هغو ښځینه خبريالانو ځای هم روښانه کړي چې دوه اونۍ وړاندې ورکې سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي وایي سرچینو ورته ویلي چې د دغو خبريالانو نیول کېدل د دوی د ژورنالیستیکو فعالیتونو پورې اړه نه لري، خو نوموړی زیاتوي
انجمن آزاد
ژورنالیستان افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنه هڅه کوي د خپلو دغو هم مستکانو د نیول کېدو لامل معلوم او د خوشې کولو لپاره لازم اقدام وکړي.
د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز ازادي راډیو ته په دې اړه په یو پیغام کې لیکلي چې دا خبر اعلان د دوی د ریاست له لوري نه دی نیول سوی، خو دوی له نورو امنیتي ادارو سره هم دا موضوع شریکه کړي او که معلومات یې ترلاسه کړل ازادي راډیو سره به شریک کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی په دې اړه ځواب ونه وایه. د یادونې ده چې څو ورځې مخکې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په یو راپور کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دغه هیواد د خبر اعلانو لپاره تر ټولو ګواښونکی هیواد بللی و. دغه شان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې طالبان باید له افغان خبر اعلانو سره هغسې چلند وکړي لکه څنګه یې چې بهرنیو سره کوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو له واکمنېدو سره ښځې په بامیان کې د سکي له لوبو محرومې سوې دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د بامیان ولایت د بابا غرونو په لمنو کې د سکي تمرینات. د بامیان ولایت د بابا غرونو لوواورو ډکې لمنې دا ځل یوازې د نارینه او سکي بازانو د لوبو قربانۍ دي. ښځینه د لوبغاړو او نه هم د نندارچیانو په توګه حضور لري. نظیفه حیدری به مخکې هر کال په بامیانو کې د سکي لوبو تمریناتو ته د نندارې او د لوبغاړو د هڅونې لپاره ورتله، خو وایي سږ کال د تګ اجازه نه ده ورکړل سوې.
متاسفانه امسال خانما اصلا
حضور بده مرغه سه کال خزی هیچ نشته. آن خزینه خبریالان هم نوی بلل شوی چی دغه سیاله او ته خبری پخخ ورکړي. اسکی باز انجون هم نوی بلل شوی په داسې حال کې چې هغوی د چمتووالی اعلان کړی وو چې په لوبو کې به ګډون وکړي.
بامیان د افغانستان له سړو ولایتونو دی چې هر ځمای پکې د واورو ورښت سکي بازانو ته د لوبو میدان جوړوي. په بامیانو کې به د طالبانو تر واکمنۍ مخکې لسګونو هلکانو او نجونو په ګډه په سکي سیالیو کې ګډون کاوه، خو اوس داسې ښکاري چې د طالبانو په راتګ سره د نجونو ګډون پکې له نامعلوم برخلیک سره مخ دی. په بامیانو ولایت کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا لومړنۍ سیالۍ په قرغنتو سیمه کې جوړې سوې دي. د سکي ملي فدراسیون مشر داود کارګر وایي سره له دې چې ښځو دغه تمرینونو کې د ګډون لیوالتیا درلوده، خو د طالبانو له لوري ورته د ګډون اجازه نه ده سوې.
د هیواد مسلیو شرایطو نه اجابه ول چې موږ ښځینه لوبغاړي هم راوبولو چې ګډون وکړي. موږ د هغو پلانونو له مخې چې برابر کړي مو مخته ولاړو.
په بامیانو ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي هم سکي بازانو نجونو ته هیله بښونکی پیغام نه لري. د طالبانو د حکومت د بامیانو والي عبدالله سرحدي وایي دوی له لوبغاړو ملاتړ کوي، خو په خبره یې تر اوسه د ښځینه لوبغاړو د فعالیتونو په اړه کومه پرېکړه نه ده سوې.
اوس هم یوه بهرنۍ مسله، له 2000 زیات روڼ اندو چې پکې د بشري حقونو مشهور فعالان هم شامل دي، له کرملین څخه غوښتنه کړې چې د اوکراین په وړاندې دي د دوی په خبره د یوې غیر اخلاقي جګړې مخه ونیسي. په دې اړه نور تفصیل له نوریاس نوري نوري.
پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د مخ په زیاتېدونکو اندېښنو په ترڅ کې دغه روس روڼ اندي او د بشري حقونو فعالان له کرملین څخه دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې په سیمه کې د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ګړندې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بنن پر ټلیفون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. د بل تیرې اونۍ رئیس چې واشنگټن په لیکلي بڼه د موسکو امنیتي غوښتنو ته ځواب ورکړی، د بلینکن او لاوروف ترمنځ لومړنۍ مخامخ خبرې وي چې ترسره کیږي. د دغو خبرو مخکې په واشنگټن کې د روسیې سفارت نن وویل چې موسکو به د متحدو ایالتونو د بندیزونو ګواښونو ته په ګونډو نه شي. په عین حال کې ټاکل شوی و چې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن مخکې له دې چې د اوکراین پلازمېنې کیف ته لاړ شي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې له ښاغلي جانسن سره به دغه خبرې نن ونه شي، خو دا یې رد نه کړه چې یو بل وخت به د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې نه کیږي. ټاکل شوی چې ښاغلی جانسن به نن کیف ته لاړ شي او د اوکراین له چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کېدای شي پر اوکراین د روسیې د برید مخه ونیول شي. د هغه دفتر ویلي چې دغه سفر به د ورځې په جریان کې ترسره شي. جانسن په یو بیان کې ویلي چې د یو ملګري او ډیموکراتیک شریک په توګه برېټانیا به د اوکراین د ملي حاکمیت ملاتړ وکړي. روسیې له سل زرو زیات سرتیري له اوکراین سره په پوله ځای پر ځای کړي دي. موسکو وایي نه غواړي پر اوکراین برید وکړي، خو لویدیز د روسیې یوه احتمالي برید ته اندېښنه لري.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
سلامونه، زه اجمل اندیم او ستاسو هرکلی کوم. د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د حکومت په چوکاټ کې د عشرو زکات ریاست بیرته فعال کړي. د طالبانو حکومت لخوا د عشرو زکات ټولول څه دي، کروندګر او باغداران یې په اړه څه وایي، په دې رپورټ کې پرې نور تفصیل لرو.
تیر اونۍ د طالبانو حکومت په خپله کابینه کې د عشر او زکات د راټولولو په هدف د یوې ادارې د جوړولو په اړه بحثونه وکړل، خو اوس د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي داسې کومه ځانګړې اداره نه جوړیږي، بلکې یو کمیسیون ته دنده سپارل شوې چې د مالی وزارت په اډانه کې د عشر او زکات د اوسني کمیسیون د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. ښاغلی مجاهد وایي د حج اوقاف وزارت غوښتنه کړې چې د دې ریاست مسؤلیتونه او دندې په دوی پورې تړلې دي، ځکه باید په دې وزارت کې مدغم شي.
د حال لپاره اسلامي مارت یو کمیسیون تیار لري، هغه ته معمول کې د موضوع باندې تحقیق وکړي، ټول جهتونه وسنجي، بیا د ریاست د هر وزارت مربوط وي او ګټور وي، ټولنیو نظام ته هغسې یو مشوره به ورکړي کابینت.
طالبانو د حکومت د عشر او زکات د راټولولو ریاست په له کروندګرو او بڼوالو د عشر د راټولولو مسؤلیت ولري، خو عشر څه دی؟ عشر دیني جنبه لري او له هغو ځمکو چې د اوبو له طبیعي سرچینو خړوبېږي په رازرغون شویو حاصلاتو کې له هرو لس منو یو من اخیستل کېږي، خو هغه ځمکې چې د طبیعي سرچینو پرته د نورو وسایلو په وسیله خړوبېږي او یا هم للمیري، د هغوی په حاصلاتو کې له هرو شلو منو یو من اخیستل کېږي. شلون کې وایي د طالبانو د حکومت ډیر تمرکز پر دې دی چې عشر د یوې حکومتي پروسې له لارې خپله ټول کړي، ځکه یې له یاده د یو وتلي ریاست په بیا راژوندي کولو کار پیل کړی. خو له دې کار د طالبانو د حکومت هدف څه دی؟ شنون کې عزیز مارج همدا پختنه ځوابوي.
دی غوړې په دی واجب باندې د مالی تشه عامډه کوي، ماشينه ورکې مامورینو ته خپل ماموریت د پاره د حکومتداري د چلولو د پاره غوړې څو پیسې بودیجه واخلي.
خو خغله مارج وایي د طالبانو دا کار په افغان کروندګرو او بڼوالو هغه فشار څو برابر کړی چې لا لوړان دي، د دوی اقتصاد سخت ځپل دی. هغه مهال چې لا طالبان په ټول افغانستان واکمن نه وو، خو له هغو سیمو چې دوی پرې ولکه درلوده، ازادي راډیو ته را رسېدلو معلوماتو ښودله چې طالبان هلته له کروندګرو او بڼوالو عشر اخلي. طالبانو اندې سیمو کې د کوکنارو له کښت هم عشر اخیستی، خو واک ته له رسېدو وروسته یې دا لړۍ په ټول افغانستان کې پیل کړي. ازادي راډیو ته د افغانستان د لویدیځ او ختیځ کروندګرو او بڼوالو چې طالبانو ترې وروستیو کې عشر اخیستی ویلي، دوی مجبور کړل چې عشر ورکړي. دا شخص نه غواړي خپل او د ولایت نوم یې خپور شي، خو وایي په پاکستاني اولکه کالدارو یې د خپل بڼ حاصل وپلورو او طالبانو ترې عشر واخیست.
شش کال طالبانو د عشر په نوم ورڅخه داسې پیسې ټولې کړلې چې د سل زره کالدارو پر سر یو زره غوښتې. ما خپل چې و باغ مې په اولکه خرڅ، ما خپل د اولکو پر سر باندې دیته و زره کالدار ورکړل.
که څه هم په اسلام کې د عشر ټولول روښانه تعریف لري، خو ښکاري چې طالبان یې نه عملي کوي او د یوې عمومي محاسبې له مخې خپل کارونه مخته وړي. دوی په یو بل ولایت کې له یو بڼوال چې د انګورو بڼ لري، د هرې چرې یا جیوې په سر یو سل پنځوس افغانۍ اخیستي. د غبنوال هم د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي چې خپل او د سیمینوم یې خپور شي.
د چا د به پنځه سوه جوی وي، د چا د به زر جوی وي، د ایر جوی په سر باندې دیز مرڅخه یو نیم سل افغاني ټولولی چې بیا موږ ټول یې جمع کړي او طالبانو ته مو ورکړي.
یو بل کاروندګر چې بیا د هم د خپل غږ او نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته معلومات ورکول، وویل طالبانو ترې د دوی د نارضایت سره سره د عشر په نوم د غلې پر ځای پیسې اخیستي. دی وایي طالبان د هر حاصل بی ته ګوري او که څوک غله دانه ورنه کړي په بدل کې یې پیسې اخلي. د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد مو په جبري ډول د عشر د ټولولو په اړه وپوښتل چې آیا دا لړۍ به همداسې دوام وکړي او رسمي بڼه به غوره کړي، خو ځواب یې رانه کړ. د طالبانو حکومت داسې مال له کروندګرو او بڼوالو عشر ټولوي چې لاله وړاندې وچکالۍ او بېوصلۍ کروندګر او بڼوال په اقتصادي لحاظ سخت ځپلي دي. عشر او زکات په افغانستان کې د طالبانو د بیازري واکمنېدو وړاندې هم هغه مهال چې د جمهوري نظام سره په جګړه بوخت و، دوی د مالی سرچینو یوه مهمه منبع ګڼل کېده. د رسمي شمیرو له مخې افغانستان 2,900,000 هکټاره د کښت وړ ځمکه لري چې د ټول مساحت 0.8% کېږي. له دې ځمکې په 3.9 میلیونه هکټاره کې کښت کېږي چې 1.3 میلیونه یې للمي او 2.6 میلیونه یې اوبیزه یا ابي ده. د افغانستان د هر جریب ځمکې اټکلیز حاصل نږدې 6 تر 8 منه دی.
د
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زلري اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سرو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
یو شمیر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په وړاندې پښتو خندونه لیکنه کړې سفیولہ ستانکزی ورته کتنه کړې
د هیل ورسپانې تر دې سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی چې طالبان دولتي پانتونونه بیا پرانیزي ورسپانې لیکي طالبان هغه دولتي پانتونونه بیرته پرانیزي چې په تیر اسات کې د دوی له واک تر رسیدو وروسته تړل شوی وو خو دا لا څرګند نه ده چې آیا ښځو ته به اجازه ورکړل شي چې ټولګي ته لاړ شي که څنګه د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ عبدالباقی اقانی د یکشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې په ګرمسیر سیمو کې به چهار شنبه او په سړو سیمو کې به راتلونکي میاشت پانتونونه پرانیستل شي خو هغه ونه ویل چې آیا ښځو ته اجازه ورکوي چې پانتونو ته لاړ شي که څنګه حقانی د طالبانو لوړ پوړي چارواکی دی چې په لومړي سر کې د ده تر مشرۍ لاندې ټیم د هلکانو او نجونو د ګډ درس مخالفت وکړ او ویل تر څو چې فضا د دوی په خبره مناسبه نه وي نجونې به پانتونو ته پرېنږدي هیل ورځپاڼه زیاتوي لویدیځو حکومتونو پر طالبانو فشار راوړی چې که غواړي د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ورخلاصې کړي او له دغه هیواد سره د مرستو زمینه برابره شي نو باید نجونو او ښځو ته د زده کړو اجازه ورکړي بلخوا د پاکستان د نیوز انټرنیشنل ورسپانه لیکي د اروپا پارلمان د افغان میرمنو لپاره غونډې جوړوي ورسپانه لیکي د اروپا پارلمان به په افغانستان کې له وروستیو سیاسي بدلونو را په دې خوا د ښځو پر وضعیت غور وکړي د اروپایي ټولنې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې یو شمېر هغه افغانې ښځې چې تیر کال دغه پارلمان د سخروف جایزې ته نوماندې شوې وې فعالانې د ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي په دې غونډه کې برخه واخلي اروپایي ټولنه وایي د جمهوري حکومت له نسکورېدو وروسته د افغان میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ دی ټاکل شوی چې مشهور افغان سندرغاړي آریانا سعید هم د اروپا د پارلمان په کوربهتوب دې غونډه کې برخه واخلي او خپله سندره ووایي
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو
سلامونه احترامات مو منئ او ستاسې هلې ځلې کوششونه دا د دې لامل کېږي چې انسان یو سمري ته ورسیږي یو نیکمرغي ترلاسه کړي یو ښه راتلونکی ولري البته زه هم د دې هغې خلکو په ډله کې یم چې د راډیو د رسنۍ له لارې مې تشویق شوم او بالاخره تشویق مې ترلاسه کړ او بالاخره د طبابت یوه څانګه مې ولوستله که څه هم زما د طبابت سره مینه د خو د اقتصادي مشکل د ناامنۍ یوه غټه ننګونه وه د دې له وجې مې نور زده کړو ته لاسرسی ونه لرلو خو قابلګي مې وویلې دا هم د ازادۍ راډیو د هغې خپرونې د برکته وو چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه وه دا به چلوله او ډاکټران به یې راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم ډېر څه مې ترې نه زده کړل همدغه وجه وه چې زه هم اوس په ځان په ډاکټرانو کې نه خو ولې د طب یوه برخه کې ځان شامل ګڼم او ستاسې نه ډېره ډېره مننه تاسې ټولو زحمتونه د الله دربار خپل دربار کې قبول کړي او ژوندي اوسئ سلامت اوسئ زما د خوانه ټول پرسنل د ازادۍ راډیو ته د شل کلمې بریا مبارکي وایم
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم زه محمد یونس فرهاد د هلمند ولایت د مارجي ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کې یم د ازادۍ راډیو خوست دوې لسیزې خدمت کړی اوس درېیمې لسیزه شروع کوي د دې خدمت څه موږ ډېر منندوی یو او موږ ډېر اورېدلې ده او زه خپله ډېر شوقي یم بیخي تقریبا د یوه نیمه لسیزه به کېږي چې د راډیو زه اورم خبرونه بیا تر په دې تر دې راه د دقیق دي نور خبرونې هم ښه خوند کوي تفریحي خبرونې او پروګرامونه لري لکه د ګوړې اچار داسې نور پروګرامونه
السلام علیکم څنګه شه جوړې په خیر طبیعت شه په خیر ازادي راډیو څخه موږ ډېر خوشاله یو موږ ته ډېر ښایسته ښایسته معلوماتونه راکړي دي په کوم ځای کې به درواغ ویل کېدل ازادي راډیو به موږ ته رښتیا وویل
السلام علیکم ز خالد خبر کوم د خپل ننګرهار نه زستا سراډوی سراډی رمینا لرم او ډیر پمینا باندې خبرونه اورم او خاص کر خبرونه چې به طرف ای او په وخت باندې وسلام
زمال خو د وس لپاره هم دومره زمال نور همکارانو سره په نور خبرونه کې وسی.